بوسي.
د تاسو په نظر علما او ته څه پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زموږ دیني عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړي او مسلط
شي.
اول باید خپله پوهه ولرو، دویم دغه پوهه باید موږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زموږ اورېدونکي دي، هغه څوک چې زموږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زموږ علاقمندان او شیقین دي، زموږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغوی ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا د موږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زموږ دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او دس او روژه وښیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر وو. هغه وایي ما انزل الله هدانا الا انزل له شفاء. الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مګر د هغې دپاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه یې پیدا کیږي. نو چې مرض شته ده نو علاج هم شته ده. دغه طبابت نبوي طب چې موږ او تاسو ورته وایو، نو علما مسؤول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسلام له خوا نه موږ ته را پاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زموږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یوه برخه ده، ولې په دغه موضوع کې چې صحت زموږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله اسلام بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دې دا معنی ده چې میکروبونه، جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه دسې آماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بالاخره هغه دوی مایوبه سي. دغسې کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل سوی؟
که چیرته تثبیت شي چې یو څوک دغسې حرکتونه کوي شرعاً دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي. که نه کیږي د دغسې خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کیږي، دا د ابد لپاره بندي کېدلی شي ځکه دی خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت د څه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شی ووایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعوري ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند د لاسه ورکړم، ولې زه خپل صحت د لاسه ورکړم، ولې زه خپل اولاد د لاسه ورکړم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوقو باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي په هغې کې صحت یوه لویه مهمه موضوع ده. په هغې کې اخلاقي تربیه، په هغې کې ایماني تربیه، په هغې کې عملي تربیه، په هغې کې فزیکي تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي که موږ په هغې باندې تحقیق او ریسرچ وکړو یا تر کومه چې تر اوسه پورې شوي دي، د هغې معنی هم داده چې هغه انسان ته مضر تمامیږي. بله خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ما ته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا د هغه مسلک ده، دا د هغه وظیفه ده او دا د هغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي، موږ ولې دا خبرې ته غوږ ونه نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبرو ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبرې ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چا ته داسې مشوره او نظر ورنکړو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. ښه مسلمان هغه ده چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپلو ژبو باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ ده چې بیا به په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تېره مور او پلار چې د داسې کسانو خبرو ته غوږ نیسي چې ورته وایي وایي دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مني مور و پلار، دوی ته خپله تاسو څه وایي؟
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګوډان کیږي او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوږو بار او پنډ ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤول نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې دوی خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ او په مانوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. که چیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کړي، صحیح ساتنه او حفاظت یې ونه کړي، دی د په وړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر رضی الله عنه په دور کې یو سړی راغی، د خپل زوی نه شکایت وک چې زه مې د زوی ووهلم او جنګ یې راسره وکړ، د پلار څه حقوق دي؟ نو هغه لک تر څو چې امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه سره خبرې وکړي، هغه ته سزا واوروي، نو هغه ورته چې امیرالمؤمنین زم د خبرو حق لرم که نه لرم؟ هغه ورته بالکل تر خبرو حق لري، خبرې دې وکړه. زوی ورته ویلی ورته ویلی چې ما ته دا ووایه چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې.
بله.
نو هغه ورته ویلی چې حق یې داره چې پیدا شي سم نوم ورته کیدي اسلامي زده کړې ورباندې وکړي او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلی چې ته زما د پلار نه پوښتنه وکړه چې ما ته نوم څه شی ایښی دی ده په ما څه زده کړې کړي دي آیا ده ما ته واده کړی دی. وخت چې پلار مسؤلیت لري مور مسؤلیت لري په ټولنه کې د تجربې له مخې که چېرته یوه مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه په لاس کیږي کله اور په لاس کیږي کله نغري ته رواني کله د بخاري او چړې خواته وړاندې کیږي اور ته ځان وړاندې کوي نو که دا مور بې تفاوته پاتې شي بې کفایته پاتې شي نو دغه به خپل ضمیر ته ملامته نه وي آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامته نه کړي. همدغه شکل باندې یو طفل چې نه پوهېږي او دا باید له خلکو نه واوري دا باید خبرې ته غوږ ونیسي چې زما د دغه اولاد مسؤلیت زما په غاړه باندې څه شی دی. تنها هغه ته ډوډۍ پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کوم کمال نه دی. بهتره دا ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو موږ اولادونه باید سالم تربیه کړو د هغې په هره برخه باندې باید موږ او تاسو غور او فکر وکړو تر څو چې ټولنې ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کړو تقدیم.
لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو میدان ته ښه راغلاست. د ورزش په دې خبرونه کې زه سباون کاکړ ستاسو هرکلی کوم. دا ځل د لوبو په میدان کې د تیرې اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ په دې اړه اوري چې افغان کرکټ لوبغاړي د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو کې نه لوبیږي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی غږولی دی.
هر لوبغاړی چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره قرارداد لري په قرارداد کې موازی ورته ذکر شوی دی چې نېشنل پرایورټي یا ملي امتیازات ته اول ترجیح ورکوي.
همدارز مو د ش پیژندنې په هدف د پارا اولمپیک یو ورزشي ستوري کبیر خوشبین هم لاس نیولی د لوبو تر میدان راوستلی دی.
اوس چې زه مډال مې راوړو اوس چې په جامه کې ماته شوی ما زه ډېر خوشحاله یم چې وکولی شم چې لکه افراد سالم وده خپل هیواد ته خدمات وکړم.
د خبرونې په وروستیو شیبو کې به په دې اړه معلومات هم واوري چې یو ماليزیایي مسلمانه جوړه غواړي چې پر بایسکل د افغانستان له لارې د عمرې حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. دا او دې ته ورته نور مطالب د لوبو په میدان کې هیله ده چې ملتیا مو وکړئ. تر هر څه د مخه د تېرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اورو. اکرام صاحب په خیر علي خبرونې ته کارته وایست چې په تېرې اونۍ کې د سپورت نړۍ څه ډول وه پرمختګونه سوي دي او تاسو څه اوریدلی دي؟
تیرونه په افغانستان کې د کرکټ په برخه کې د پرمختګ خبرونه لرو. د دې ترڅنګ د فوټبال د پرمختګ خبرونه لرو او اوریدونکو سره به شریکو. لومړی خبر دا دی چې د افغانستان کرکټ الف لوبډلې د زیمبابوې کرکټ الف لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د 55 اوریزه سیالیو د لړۍ لومړۍ بریا خپله کړه. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د راپور پر بنسټ دغه سیالي چې د زیمبابوې په هریرا سپورت کلب لوبغالي کې ترسره شوه په چا یا ټاس د زیمبابوې ای لوبډلې وګاټه او خپله د منډو کولو پریکړه وکړه. دوی ټاکلي 50 اورونه ونه شول لوبولې او د سیالۍ په 28 اور کې په داسې حال کې خپله وروستۍ وکټه له لاسه ورکړه چې 160 منډې جوړې کړې وي. د افغانستان په توپ اچونکو کې عبدالله عادل تر نورو ډیر سالور مقابل لوبغاړي وسوځول. ترڅنګ ځوان ضیاءالرحمن اکبر هم د زیمبابوې الف لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول. د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې افغانستان الف لوبډلې د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه او په 50 وکټو د سیالۍ په 28 اور کې بریا خپله کړه. دا د افغانستان او زیمبابوې د الف لوبډلو ترمنځ د روان سیریز لومړۍ سیالي وه. له دې وروسته به دغه دواړه لوبډلې سالور نورې عليهم ترسره کړی. د افغانستان د سکی 15 کسیز ټیم د نړیوال پوهنتون په ژمنیو سیالیو کې ګډون کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د نشراتو مسول عارف پیمان ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې له هواد څخه دوه نجونو یو هلک او دوه هیاتانو ګډون کړو. د خاغری پیمان په خبره دغه سیالی په قزاقستان کې د جنوري پر 28 نیټه د سلور شپې ته هیوادونو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 28 نیټې به دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالی هر دوه کاله وروسته ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال شاهین اسمایي ټیم د تاجکستان د حاصلات فوټبال ټیم سره د وی دوستانه سیالي لپاره په هغه هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول سید علي کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین اسمایي ټیم دغه سیالي لپاره په کابل کې هم تمرینات کړي او پوره چمتووالی لري. د ښاغلي کاظمی په خبره د شاهین اسمایي ټیم د جنوري پر 25مه نیټه تاجکستان ته ورسید او ټاکل شوی د جنوري پر 1.5مه نیټه د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال ټیم سره سیالي وکړي. او روسیه خبر مده چې د افغانستان د مویتای لیگ سیالیو په لړ کې د نجونو د مویتای سیالۍ د جنوري پر 28مه نیټه په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د مویتای فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې یوازې له کابل څخه 50 خزینه لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلی محمدی زیاته کړه چې دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي او هدف یې د مویتای ورزش وده.
ډېره مننه جناب اکرام صاحب. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې دوه افغان پیاوړي لوبغاړي محمد نبی او محمد شهزاد چې د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو یا پی ایس ایل کې د لوبېدو لپاره اخیستل شوي وو اوس په دغه سیالیو کې نه لوبېږي. اکرام صاحب، دغه افغان پیاوړي لوبغاړي ولې د پاکستان په پی ایس ایل سیالیو کې نه دي لوبېدلي؟ علت یې څه و؟
د محمد نبی او محمد شهزاد په اړه چې د پاکستان په کورنیو تجارتي سیالیو کې نه لوبېږي، په دې اړه ما د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس ښاغلي شفیق ستانگزي سره مرکه کړې ده. اوریدونکو باغ اوري، په لومړي سر کې مترې دمدغه دوه لوبغاړو د نه لوبېدو دلایل پوښتلي دي، په ګډه به یې اورو.
هر لوبغاړی سه د افغانستان د کرکټ بورډ سره قرارداد لري. قرارداد کې موازی ورته ذکر شوی دی نېشنل پرایورټي یا ملي امتیازات ته اول ترجیح ورکوي. زل محمد نبی ساخیل او شهزاد محمدی څخه نړۍ مننه کوم، په هاسته اجرایی رئیس کرکټ بورډ له دوی څخه ډیر زیات منندوی یم. سه دوی د افغانستان د کرکټ بورډ دی خواسته طلبای کوویلې سه دوی په جای دی سه د پاکستان په سوپر لیگ یا پی ایس ایل کې لوبېږي. د ملي لوبډله سره یو ځای په زیمبابوې کې د زیمبابوې خلاف سه کوم 15 ورځې یو سیریز برابر کړی ده، سه په فبروري کې به شروع کیږي، په هغه کې حصہ واخلي.
د زیمبابوې په اړه مو یادونه وکړه چې 15 ورځې سیالۍ دی سیریز دی، دغه سیریز په اړه لږ دقیق معلومات ورکړي. دا به کوم ځای کې ترسره کیږي، په کومه کومه نیټه باندې به سیالۍ ترسره کیږي؟ لایف شته که نشته؟
ژوندۍ بڼه چون دا د زیمبابوې هیواد کوربه دی، د سیالیو معلومات یې لاسته نه، خو زیاتره امکان دا داسې نه به وي. لایف لوبډله به د موږ په نهم یا 10 د فبروري زیمبابوې ته سفر کوي. په 14 باندې زموږ لومړۍ سیالي ده او په 20 باندې اخیرنۍ 15 سیالي ده. په 23 تاریخ به دوی بیرته هندوستان هیواد ته راځي. اولته به بیا د آیرلند له هیواد سره به 15 ورځنۍ سیالۍ، درې شل ورځې او یو څلور ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. فرست کلاس سټیټس د افغانستان د کورنی کرکټ سیالیو د پاره کوم اوازه نه و. په اگست کې مونږ په د اگست په 2018 کې مزارې سویوم او پروپوزل هم مرته سبمټ کړی. په سپتمبر کې زمونږ د سیالی شروع سولې. قرار اوسې د آی سی سی څخه کسان راسي، ناظرین راسي، د لوبل نږدې نه وګوري، خو چون وغیر نه غلل، بیا مونږ د لوبو ویډیوګانې ورولېګلې او پروپوزل مکمل سنور خواستې دوی درلودلې هغه مرته پوره کړل. نور هم په دسمبر کې مې پروپوزل بیا ورته بیا ځلی ورته سبمټ کړ. ان شاء الله رحمان په فبروري کې امیدوار یاست چې موږ ته فرست کلاس سټیټس راکړي. ټول کوم نورمونه او معیارونه سوال هغه موږ ټول پوره کړی دي. یوازې یو معیار سي هغه انټي ډوپینګ سیستم ده. اسیا په ټول افغانستان کې داسې موږ یو سنټر نه لرو انټي ډوپینګ دی. ته وایي چې کله د لوبغاړو معاینات کوي سي آیا دوی سټیرویډز نه وي اخیستي یا کوم غیر قانوني انرژي نه وي اخیستي سي په لوبه کې دوی ستړي نسی، اغه ټیسټ موږ په افغانستان کې نه لرو. انټي ډوپینګ سنټر موږ دلته نه لرو. کوشش کوو چې دغه باندې هم کار وکړو. یو هغه داسې معیار ده، خو هغه داسې دومره غټه خدشه نه ده. د افغانستان کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ او یو ورځنۍ سیالۍ به د فرست کلاس او لیست ای څخه وغورځوي. نو امیدوار ری ډیره زیاته ده په تون کې میاست کې منګه دا حیثیت تر لاسه کو او په کې دی آی سی سی دی چیف ایگزیکټیو کمیټي میټینګ دا په کې به دا پریکړه کیږي.
د 2019 کال د آی پی ایل سیالۍ رانګ دی دی د هند تر ټولو لوی کورنۍ سیالۍ. څومره هیله مندی شته چې سکه لبا افغان لوبغاړي په دې سیالیو کې واخیستل شي؟ ځکه په روسیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې په بیلابیلو سیالیو کې ټول نړۍ حیران کړه. هند به دې تروادا راشي چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې واخلي.
ترام صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، په هیڅ کرکټ بورډ د منګه صرف دوه عمره ذمہواری او مسولیت وي سي. جانب مقابل کرکټ بورډ دې ته منګه وه څو سه زمنګ لوبغاړي په بولی کې واخلي. نو الحمدلله موږ په دې باندې توانېدلې یاستو ته هند پر 2018 آی پی ایل کې سیب کوم په اپریل کې تر سره کیږي په غبولی کې اکشن کې به زمونږ لوبغاړي وي نور دی فرانچایز کار وي په غبانه نه دی افغانستان کرکټ بورډ زور اچوي سي نه دی هندستان کرکټ بورډ زور اچوي سي هر فرانچایز هر لوبغاړي واخیسته نو هغه قسمت او د تقدیر د خدای دی کې سي د لوبغاړي واخیستل سي خو په هیڅ دی ادارې مونږ خپل مسولیت را فکړی دا مونږ لوبغاړي ورماري فکړی دی په بولی کې به ان شاء الله سکل وي
کوم کوم لوبغاړي ورماري فشي
محمد نبی ساخیل دا شهزاد محمدی دا راشد ارمان دا دولت زدران دا او محمد اصغر سپانیکزای
د لوبله میدان سپورت خبرونه محترم اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د کبیر خوشبین له ورزشی فعالیتونو خبرو چې له معیوبیت سره سره ګڼي بریاوي خپلې کړې دي
زمانون کبیر خوشبین دا د ملي تیم مالرین لوبغاړي من دي کې ما تقریبا لس کاله کې چې ورزش کوم او زما په ورزش په څنګ کې خپل درسو ته هم مخ کې وړم او هم زه پنځه کاله کېږي چې د ملي تیم کې من د تیم کې لوبه کوم او هغه څنګ کې د فوټبال او لامبو او ته هم لاس رسي لرم او زه تر اوسه پورې چې د خارجي مسابقو ته تللی له ادارې ورزش څخه زه یو بار ایران ته تللی وم چې هلته د بالین لپاره یو پروګرام آموزشي و هلته بیا بېرته افغانستان ته راغلم بیا نولسم کال کې بیا چې مسابقات آسیایي په کشور چین کې هلته چې لاړم بیا تقریبا یو شل مملکتو کې روم شوم بیا هم مایوس نشم بیا دوه کال مخکې هم بیا د قهرمانی آسیا مسابقو مالیزیا کې برگزار شو چې زه هلته هم وکولی شم چې دوه مډال ترلاسه نه وکړو چې دا هم بلکې زه قهرمان یم ټول مالین د افغانستان قهرمان ده ښه خاطره په ژوند کښې مې همدا ده چې هم تېر راته مایوس خاطره ده او هم تېر راته ښه خاطره ده دا ده چې کله چې زه ما لاس په من کې چاو شو زه معلوم شم هر څه چې تللی وم یا په حساب د دولتی دفترو ته او شخصي دفترو ته ما ته خلک وظیفه او قاره تر سترګې د لیدل کولو اوس چې زه مډال مې را وړو اوس چې په جامه کښې ماته شوی یم زما عکسو هر میاشت کښې اخبارو چپو کې چې فعالیت کوم نشر کېږي او په رسانو کښې همېشه وخت مېرمنه کېږم او دا هم زه ډېر خوشحاله اوس وکولی شم چې لکه افرادو سالم وده خپل هېواد ته خدمت وکړم
د خبرونې درنو مینهوالو اوسمهال په سټوډیو کې ناجیه صافی را سره مل ده او ناجیه صافی به راته ووایي چې د هغې مالیزیایي مسلمان جوړې هدف څه دی چې د افغانستان لارې د حج د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي صافی سه په خیر علي خبرونې ته په دې اړه معلومات راته راکړي چې د دې جوړې هدف څه دی څه وخت دوی خپل سفر پیل کړی معلومات د محترم اوریدونکو سره شریک کړئ
بلې کاکړ صاحب لکه څنګه چې تاسې ویل د مالیزیا یوه مسلمانه جوړه چې غواړي د بایسکل په وسیله سعودي عربستان ته د عمرې حج د ادا کولو لپاره لاړ شي اوس مهال افغانستان ته را رسېدلی دي دغه ښځه او خاوند چې د مالیزیا تابعیت لري غواړي په سپورتي بایسکلونو د یوې میاشتې په موده کې سعودي عربستان ته ځانونه ورسوي د افغانستان د بایسکل زغل لونی فدراسیون د دغه دوه ځوانانو یاد اقدام وستایا ویل چې د افغانستان ورزشکاران به په راتلونکي کې ورته سفرونه ولري دا لومړی ځل دی چې یو مسلمانه جوړه د عمرې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته پر بایسکلونو سفر کوي دغه دوه تنه ورزشکاران د هرات ولایت له لارې افغانستان ته را رسېدلي دي
محترم اوردونکو د دیونی د ورزشی خبرونی په ځولی کې مو راټول شوی مطالب هم دومره و تر بیا چې زه سباون کاکړ تاسو درنه حضور ته حاضر یم په لوی خدای مسپارم ښه وخت ولرئ